دې توقع درلوده واخلي. او ډاکټر صاحب فکر کوم تر اوسه مخکښ نوماند دی او یو هغه نوماند دی چې خلک ورته واقعا خلک ولس یې غواړي او انشاءالله ولس به برنده وي.
مننه. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه اورئ. بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې مو کوربه مجیب رحمان حبیب صاحب، را سره قدرمن میلمانه هر یو اتقاله نوایی، سید احمد سادات، حسن جلال زی او همدارنګه سبیح الله احساس آزاد لیکوال او شنونکی دی. ښاغلی احساس، که به طرفانه خبرې وکړو، د دوی نظرونه مو واورېدل. ستا په هند عمدتاً هغه کړی چې مثلا مشخصه کړو حزب اسلامي هغه ګوند دی چې ډېری له نورو کاندیدانو څخه هم د دوی استازې تر څنګ ولاړ دي، عمده عوامل یې څه دی چې په خپل منځ کې دوی تیت شوي دي؟
یوه مسله ده چې په افغانستان کې چې دا کومې ډلې د سیاست او د ګوندونو نوم په ځان باندې ږدي، یعنې تر اوسه پورې افغانستان د یو ځانګړي او ښکاره سیاسي ګوند درلودونکی نه دی شوی. او دغه خبره په دې تیرو درې څلور میاشتو کې افغانانو ته له ټولو ښه په ډاګه شوه. زه یو څو مثالونه درکوم. د ټاکنو نه مخکې دا چې زه په خپله سیمه کې پاتې شوی یم او دا هر څه مې له نږدې کتلي دي، د جبهه متحد په نوم باندې په شمال کې جبهه جوړه شوه چې په دې کې جنرال صاحب دوستم و، په دې کې ضیا مسعود و، په دې کې محقق و، دوی سره ناست و. انګیرل کېدله هم که چیرته دغه ډله همداسې متحده پاتې شي، امکان د دې ولري چې په راتلونکو ټاکنو کې د خلکو رایه یو بل اړخ ته لاړ شي. خو ډېر زر تاسو وکتل چې دا هر څه سره وپاشل شول. دغه ګوندونه شته، یو چوکاټ شته دی، رسمیت شته دی، خو په ولس کې دوی هیڅ ګوند په ولس کې تر اوسه پورې بیخ نه لري، څوک لا ولس ته نه دي رسیدلي. زه دا خبره دی ګوره، د دې یوازینی اړخ هم دا دی که نه چې زه چې کله د ولس خبره کوم نو دوی په خپلو کې دغه زور نشته، ځکه خو په ولس اعتبار نه کوي، ځکه هلته دوی د تشې سره مخ دي. بل یوازینی اړخ دا دی چې اوس دا روغه خبره ده، دوی ډیری وخت د جهاد هغه نوم یادوي، جهاد وشو، جهاد ولس کړی دی، دنه هیڅ څوک سترګې نشي پټولی. خو دغه فکر له دوی سره، هغه سپېڅلی فکر له دوی سره به هغه وخت و یا نه و، خو اوس ورسره نشته. اولس په دې باندې پوه شوی دی د دوی ترمنځ فکری نږدېوالی نشته دی، دوی یو بل زغملی نشي، دوی یو بل تللی نشي چې څوک په کومه برخه کې ښه وړتیا لري او دوی په کومه لاره کې یو بل سره ګډ حرکت کولی شي. یوازینی هدف د خپلو شخصي ګټو خبره ده، او د دوی دا ګټې اوس شخصي ګټې تر دې غټې شوې دي چې دوی خپله شخصي ګټه په ډېرو لوړو د ملت په هغه له ملت سره په خیانت کې ګوري. یعنې دا معنا یو سړی که د ولسمشرۍ لیاقت ونه لري و هغه ځان ولسمشرۍ ته کاندیدوي، نو له ولس سره له ټولو غټ خیانت همدغه دی چې کوي. هغه څوک چې د یوې دندې وړتیا په ځان کې نه لري او بیا هم راځي د تیرو کیسو او د تیرو ویاړونو په سر باندې راځي ځان کاندیدوي او وایي، نو دا له ټولو غلطه خبره ده.
مننه احساس صاحب. بیا به هم راشو ښاغلی نوایی ته. تاسو د ګوند په اساس رایه کارولې ده، او ستاسو نومان کوم اقتصادي تګلارې لري چې تاسو هغې ته په باورمندۍ سره خپله رایه کارولې، او څه فکر کوئ چې دغو اقتصادي تګلارې واقعا روښانه واضح دي او ملت پرې باوري دی چې دغو په عملي کولو سره به پرمختګ تجربه شي؟
ډیره مننه هلال صاحب. د افغانستان همدا چې ځان نوماند کړی دی، نو ډیر ښه پلانونه، ډیر ښه برنامې لري، همدارنګه حزب ورته ډیر ښه پلان لري. نو هلال صاحب هم په اقتصادي برخه کې، په نورو برخو کې، په ټولو برخو کې ډیر ښه پلانونه لري. د افغانستان د اقتصاد لپاره ځانګړي پلانونه لري، او که چېرته په ټاکنو کې بریالی شي نو ډیر ښه پلانونه ورته، اقتصادي پلانونه ډیر لري، نو چې انشاءالله د افغانستان په ګټه به وي.
مننه ښاغلی سعادت که تاسو وایئ، ځکه چې ښاغلی نوایی په کلي ډول خبرې وکړي، که تاسو د خپل اقتصادي تګلاره چې تاسو نوماند لري په ډاګه کې، یعنی څومره باورمند دی چې د هغو په تطبیق سره به ښه اقتصاد لرونکی هیواد واوسي افغانستان او خلک به هوسا ژوند ولري په راتلونکي کې؟
زه خو په پیل کې د حسن جلالي صاحب خبرې ته راګرځم چې وایي زموږ نوماند مخکښ دی. که چېرې موږ د ټاکنو رسمي پایلو ته متوجه سو، نو همدا اوس تاسو ګورئ چې ډاکټر صاحب عبدالله له ټولو مخکښ دی، او تقریبا له ډاکټر صاحب اشرف غني نه 4 یا 5% په هغه 10% رایو کې چې شمېرل شوي مخکې دی. دا ورسره نه منم چې دوی وایي افغانستان خلک اوس جهاد و جهادیان نه خوښوي. او بله مسله احساس مخکې یادونه وکړه چې دلته ګوندونه هغسې چې وایي هغسې نه سره یو ځای شوي چې دا خبره هم زه ورسره نه منم، ځکه تاسو وکړه